احمد شیبریم راز جرړو د دې سر په خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان برښنا شرکت له ایران سره د برښنا د پیرودلو تړون د 415 مریض کال لپاره تمدید کړ. دغه تړون نن د دغه شرکت د مشر عبدالحق عمری او ایرانی چارواکو ترمنځ په تهران کې لاسلیک شو. برښنا شرکت پر خپل ایکس پاڼه لیکي ایرانی چارواکو سره د وارداتي برښنا او د انرژي لیست بنسټونو د پراختیا په اړه هم خبري وشوه. افغانستان د ایران په ګډون د گاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه برښنا واردوي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې افغانستان ته په کال کې د 15 میگاواټ برښنا اړتیا ده، خو اوس مهال افغانستان یوازې شاوخوا 960 میگاواټ برښنا لري چې له دې څخه 350 تر 400 میگاواټ له کورنیو سرچینو برابروي. ایران او پاکستان له پرون راهیسې 812 افغان کورنۍ افغانستان ته ستنې کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل دغه کورنۍ د نیمروز، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو له لارې راستنې شوې دي. بل پلو په تبیق کې د رسنیو د ملاتړ سازمان د پاکستان او ایران پر حکومتونو شک کړی چې د برازیل بشرپاله ویزو ته په تمه په دې هیوادونو کې میشت افغان خبریالان چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي بیرته افغانستان ته اخراج نه کړي. ایران او پاکستان په روسیه کې د خبريالانو په ګډون په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. ایران له روسیې سره په عمان سمندر کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي. ایرانی رسنیو د دې هیواد د سمندري ځواکونو قمندان حسن مقصود لو په حواله لیکي دغه پوځي تمرینات په سبا پنځشنبه پیل شي. د دې وړاندې په هرمز تنګ کې د ایران سپای پاسداران ځواکونو پوځي مانورونه ترسره کړي وو. ایران او روسیه په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوه بیړۍ چې الوتکې لېږدوي منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي. امریکایي چارواکو ویلي که چېرته له ایران سره مذاکرات بریالي نه شي د جګړې احتمال شته. د ایران او روسیې د ګډو پوځي تمریناتو هدف ظاهرا د تهران او واشنګټن ترمنځ د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس رقچی پرون په جنوا کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو بهیر پیل شوی دی، خو شایي سمدستي نتیجه ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس په دواړه لوري په خپلو پلاسمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایرانی پلاوی مشي عباس رخچی او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا ځانګړی استازی سټیف پیټکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلی دی چې دا مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحده ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د امریکا د مدني حقوقو د خوځښت مشر جیس جکسن د څلور اتیا کلنۍ په عمر ومړ. د جکسن کورنۍ پرونسیشن به په بیان کې د هغه د مړینې په تایید سره ویلي زموږ پلار د خپلې کورنۍ سربیره په ټوله نړۍ کې د بې وسلو او محرومو خلکو خدمتکار و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل سوشل تروت اکاونټ په یو پیغام کې جکسن په نړۍ کې یو نه تکرارېدونکی شخصیت یاد کړی دی. د ټرمپ په ټکیو جکسن د تورپوستو امریکایانو د مدني حقونو لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه کړې ده. جکسون چې د مارټن لوټر کینګ له نږدې ملګرو وو له 1960 کالونو راهیسې په امریکا کې د تورپوستو امریکایانو د مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره کار کاوه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو ورونو نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره مسابقه وکړي. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن جنوبي افریقا د متحد عربي اماراتو لوبډلې ته د شپږ وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بله لوبه کې پاکستان نامیبیا ته په 102 منډو شکست ورکړ. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته، نیپال سکاټلند ته او د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله ونه شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
زما یو تکلن زوی دی، د سورز وړاندې ډېرې شدیدې طبي ونې، د سیلرزېدلې طبي ونې. کله چې ډاکټر طبي وړو نو مهینات چې ورته وکړل چې دا خو ملاریا دی.
عام خلک د دې ناروغۍ مخه څرنګه نیولی شي؟
دندونه په حساب باندې منځ لاړ شي، دندو په حساب باندې مرکز مرته د ډېرو میکروبو دی، یوازې د ملاریا نه، د نورو ډېرو میکروبو مرته هم ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
تغنم
خوستیانو د خپل شارپ د پاکېدو لپاره هشار وکړ.
نه پکې او چټالیزم غوستا سي هغه خاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک د ملاریا ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د ګواښ د زیاتېدو خبرداری ورکړی. دغه سازمان سه شنبه د دلوي اته ویشتمه په خپل اکسپانه په یو خبر کړي بیان کې ویلي د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. په بیان کې راغلي درانه وروختونه د تودوخې لوړېدل او ګرم اوړی د ملاریا ماشو د ډېرېدو لپاره مناسب چاپیریال برابروي. دبليو ایچ او ویلي د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2022 کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمېر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ایډوین سالواردو خبرداري ورکړې چې ملاریا په زیانګالو ټولونو په تیر په خوځو ماشومانو ډیر فشار راوستي. خو نو مولي ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د پراخېدو مخنیوي د وقایوي اقداماتو د دوام لاتړ او همغږي لاله ممکن دي. په دې حال کې د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اوړي په موسم کې هر کال د ملاریا له ناروغۍ کړيږي. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سناولا ازادي راډیو ته وویل
هر کال دی وڑی پر رسیدو سره ملاریا میاشه او ناروغی جاتیږي. کورنۍ کې دوه درې کسان هر کال ملاریا ناروغی باندې مبتلا یا مریضانی. خلک ډیر بے وزله دي، زموږ په شمول ډیر خلک هم دسه بے وزله دي چې ډاکټر ته دی وتلو توانم نه لري. ځکه نقطه دوا 300 300 لا 300 غانی پورې مصرف راځي.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیايي اسانتیاو د نه موجودیت لامل آن خلک اړ کیږي چې په خپل سر د ملاریا ټابلیټ یا ګولې استعمال کړي.
زما یو تکلن زوی دی، د سورز وړاندې ډیر شدید طبي ونیو، د سیلر زیدلې طبي ونیو. کله چې ډاکټر طبي وډونو مینه ته جوړته وکړل چې دا خو ملاریا دی، دوی مرته واخیستل او الحمدلله ښه دی. د دولتي روغتونونو چې دی نو هلته صحیح درملنه نه کیږي، سړی اړ کیږي، سړی مجبور کیږي چې دا دی باید شخصي روغتون ته مراجعه کار روزگار خلته نشته دي، هر څه بټه باندې ولاړ دي. خلک مجبوره کیږي چې خپل ناروغ بی مینه لاړ شي په خپل سر باندې د دواخانه نه دی سورو په بدل کې دوی راوخلی پیسې ورته وري.
خروختیا پالان د ډاکټر له مشورې پرته په خپل سر د ملاریا د درملو استعمال خطرناک بولی. دوی وایي د استوګنې د سیمې ترڅنګ د ولاړو اوبو ډنډونه، د ختیځ ولایتونو جغرافیایي موقعیت، کډوالي، بارانونه، ګرم هوا او د خلکو غربت د ملاریا ناروغۍ د زیاتېدو عمده لاملونه دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد پوهنمل ډاکټر اسد الله حسینزی ازادي راډیو ته وویل
د ملاریا ډیرخ د هوا اوبو کرنیزو شرایطو غربت او سرحدي تګراتګ او د غوماش د کنټرول کمزوري پایله د دې باعث کیږي تر څو دغه ناروغۍ په دې ساحه کې ډیر منځته راشي. او تر هغه چې دا ټول عوامل سم مدیریت نشي، ملاریا به په دې سیمو کې یوه لویه روغتیایي ستونزه پاتې شي.
د وای ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیر ماشومان او امیندواره مېرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان وایو اصل نه وګړي په ملاریا داخته کېدو له خطر سره مخ دي. سخته تبه، زړه بدوالی او بیشتهي د ملاریا ناروغي مهمه نښې بلل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې له څلورو دریمه برخه خلک د ملاریا له تهدید سره مخامخ دي. عام خلک څنګه له دې ناروغي ځان ساتلی شي؟ په دې اړه مې په جرمني کې د میشت افغان ډاکټر متین ساپی نظر پوښتل.
ملاریا خو افغانستان کې نه به خنه ده، کلونه کلونه کېږي چې موږ وادوال سره مبتلا دي، خصوصا په هغه منطقو کې چې ګرمې منطقې دي، شرقي خوا ده، جنوبي خوا ده، د قطر خوا هلته ډېر زیات دي. د دې خاطر چې اصلا ملاریا خو ټول وطنواله ته روپانه افغانستان کې ملاریا ډېره ده، تجربه لري ډاکټر صاحبان چې اصلي علت یې د ډنډو اوبو کې د میاشو د ملاریا د میاشو زیاتوالی دی چې ډنډې اوبه ولاړې اوسي هغه ته میاشې پیدا کیږي او هغه میاشې د میکروب د ملاریا انتقالی به یو یو نه بل ته انتقالولی شي. نو دې خاطر اساسي ترین وظیفه د ټولو همداله چې ډنډې اوبه په حساب باندې باید ډنډونه د منځه وباسي په حساب ملاریا له شپنیا مراجع موجود دی په روغتیا وزارت کې
ڈاکٹر صاحب عام خلق عام خلق چرنگ کولے شی عام خلق کولے شی چھ فرزن دوا پشیو کی
بلے ما مثلا من دوش اساسی چن عام خلق دو پر خود اسپاگا کرنے وارو کرنے کر دی رات کرنے خو بعد روختہ وزارت صحیح خدمتوں غی بعد اجا
خوار خلکو ته مشکل ده چې پشخانی ولري کنه او بیا چې هوا ګرم شي بیا د پشخانی ساتل بل مشکل. اما دغه د وړو ډنډونو لمنځوړل آیا که په یو کلی کې ډنډونه وي او خلک دغه واړه ډنډونه مثلا خاور پکې واچوي دا یو لار ده چې حداقل د ملاریا ناروغي کم شي.
اساسي ترین لار هم دا ده ما چې شروع پیل د مینه پیل کې چې ډنډونه په حساب اندمنده لار شي اول خو هم د محیط لپاره ډیر ښه دی چې پاک ځای وسی ډنډونه نه وسی کنه ډنډو سی ډنډو په حساب باندې مرکز مرچا ده ډیرو میکروبو ده یوازې د ملاریا نه د نورو ډیرو میکروبو مرچا هم ده دا خطر هر کلی کې دا انسیاتیف پیدا کی چې دی دا ډنډونه د مینځ وړای وبشي اول وړو وړو خپل خلک د هر کلی خلک یو د مینځ وړای شي چې خاورې پکې واچي احساس لاند پین دی لار ورته پیدا کی دوه بوځ پاره چې د اقل یو خد لار پیدا کی چې ځای په ځای دوسی او غټ ډنډونه باید مراجعو کې مراجعو ته چې هغه ورته هم د اوپاشي کې هم ورته د مینځ وړلو لپاره ورته تصاویر ونیسي.
داسې په کلیو کې داسې یو وسیله شته چې د هغه په واسطه باندې د ملاریا د ماشو مخنیوی وشي یا بیا کم شي مثلا لکه لوګی لکه یو بل څه داسې څه شته؟
دا طریقه خو ممکنه تقریبا نه ده. لوګی خو به چېرته کوم دی که به لوګی زیات استفاده وکړي؟ اساسي موضوعات ما هغه دي چې د ملل متحد هغه دخوانه د ډبلیوچ دخوانه هم ورکول کېږي دا بعضې پوډرونه دي چې هغه په شکل باندې د هغې بیا کولی شي چې د سپری شکل باندې جوړ کړي او هغه د پیسا په ډنډو کې استفاده ترې نه وکړي او دا د هغه مخنیوی کولی شي. دا ډېره دا ښه لاره ده نسبت لوګي دخوانه. لوګي خو لوګي ځان ته خپل خطرونه لري هغه د امکان لري یو ځای وسوځ دی امکان لري خو ماشومان هلته وي معمولا زیات ماشومان هلته لوبې کوي دا خاطره لوګی بیا نور طرف ته مشکلات پیدا کوي. هغه داسې مطمئنه لاره هم نه ده او سمه لاره هم نه ده. سمه لاره هم هغه ده چې په کیمیایي موادو باندې په حساب باندې چې هغه لازم وي هره منطقه کې د روغتیا وزارت یا د صحي مرکزونه چې هلته موجود دي د ریاستونه د روغتیا چې موجود دي په هر ولایت کې د هغې نه ده مواد راواخلي او پمپو شکل باندې پمپونه هغې لري په حساب کم پیاز وي پخوا وختونو کې به د ملاریا او لشمانیا مجادله به ملاریا او لشمانیا موږ دفترونه درلودل او هغې د غټ غټ پمپونه درلودل شاته به یې ځوان کړي وو او ټولو ځایو کې به هم په خلکو چې لازم وو هغې باندې به استفاده ځینې کوله او هم د اوبو ډنډو دپاره استفاده ځینې کوله.
یو ډېر عادي لاره مثلا که په یوه خونه کې ماشي وي او خلک دا ماشي لمنځه یوسي د ملاریا په برخه کې مرسته کولی شي دغه سې وړې هڅې هم
وړې هم بولې چې چون مخکې هم عرض وکړه چې اصلا د انتقال وسیله میاشي دي هر میاشه چې کمیږي ولې چې کمیاشه ډېر زیات تکثر ډېر زیات سړي دی په ګرم وخت کې هر میاشه چې کمیږي په مخ اندازه باندې د ملاریا د انتقال درجه ټیټیږي. خاطر چې هر څوک چې هر چېرته امکانات ولري د میاشتې د مینځ وړلو لپاره باید د هرې ممکنې طریقې نه استفاده وشي.
ډاکټر متین ساپای
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د سلواغي عدل بنه وشتمه په افغانستان کې د مبارک روژې لومړۍ ورځ یو شمیر کورنۍ د دې میاشتې لپاره د ځانګړي چمتووالي خبره کوي خو ځینې نور بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او فشار لاندې اند پش لمی او روژه ماتي لپاره د لومړنیو خوراکي موادو د برابرولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې
چار شنبه د سلواغي یا دلوي نهويشتمه د ډیرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د روژې لومړۍ ورځ ده. د کابل ښار اوسیدونکو عاطفي ازادي راډیو ته وویل
معمولا د روژې په ورځو کې بیلابیل خواړه تیاروو، لکه اشک، بولانې، منتو او نور د خوښي خواړه، او تر ډیره خپله ورځ د روژې ماتې لپاره په چمتووالي تیروو.
خو په افغانستان کې د روژې نمانځنه ورته تیاری د ټولو لپاره یو شان نه دی. ډیری کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي توکو د برابرولو توان لا نه لري. د څلورو ماشومانو سرپرست ګلدسته وایي سختې بې وزلۍ په مخه کړې ده. نوموړي وویل بیکاری او د عاید نشتونی ژوند تر پخوا لا ډېر سخت کړی او تر ټولو لوی اندېښنه یې د روژه ماتي پر مهال د خپلو ماشومانو هیله منو سترګو ته وي. د پروان ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ.
روژه پخله د سندرې لاندې ناستې، معده مې ډېر درد کوي، ځکه یوازې ډوډۍ او چای نه څه جوړېږي. په پېشمني کې باید مدعي او مربا ولري. خلک هر څه لري، وریجې خوري، نور ښه خواړه خوري. سخت مې زړه کېده چې کاش وریجې مو درلودای چې خوړلی مې وای.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د دسمبر په 13مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2018 کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نږدې 15 ورځې وړاندې د روژې د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان، یمن، غزه، سودان او نورو سیمو کې ډېر خلک له جګړې، لوږې، بې ځایه کېدو او تبعیض سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د مرستو رسولو هیلو ورکولو او د هر انسان د حقونو او کرامت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. افغانان هم وایي روژه د همدردۍ او له اړمنو سره د مرستې میاشت ده. د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز ازادي راډیو ته وویل
دا میاشت د بخښنې میاشت ده، د ګناهانو پرېښودو او مغفرت میاشت ده. داسې میاشت ده چې باید یو بل ته لاس ورکړو او له اړمنو سره مرسته وکړو، ځکه د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت یو شان نه دی.
د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي حیدر په لورو پرتو سیمو کې د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه وویل
په ځانګړي ډول د کلیو او لریو پرتو سیمو خلکو ته، ځکه ډېری کورنۍ بې وزله دي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره په دې مبارکه میاشت کې له پیاوړي ایمان سره خپلو عبادتونو او روژې ته دوام ورکوو.
له دې وضعیت سره سره ځینو مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په دې میاشت کې به خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام استازي سټیفن رودریکس سه شنبه د سلواغ یا دلوي په 23مه په خپله ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي روژه د شفقت، یووالي او په ځانګړي ډول په سختو حالاتو کې د یو بل د ملاتړ اهمیت راپوګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی چې دا پروګرام به په دې میاشت کې هم د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. تر دې مخکې یو شمېر دینی عالمانو هم تل په دې میاشت کې د یووالي، صبر او له بېوزلو سره د مرستې پر اهمیت ټینګار کړی او له خلکو یې غوښتي چې له ستونزو سره سره د همدردۍ او همکارۍ روحیه پیاوړې کړي.
په سویس کې د اوکران او روسیې ترمنځ خبري دوام لري. په دې منځ کې د اوکران جمهور رئیس ویلي چې یوازې پر دوی فشار راوړل کیږي چې روسیې ته امتیاز ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د اوکراین ولسمشر په جنیوا ښار کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو د دوهمې ورځې له پیل سره هم مهاله وویل دا عادلانه نه ده چې د امریکا ولسمشر په ښکاره ډول له اوکراین وغواړي نه له روسیې چې د سولې د طرحې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو کې امتیاز ورکړي. ولودیمیر زیلنسکی له امریکایي وی پانی اکسو سره په مرکه کې چې د سه شنبې په ورځ خبره شو وویل هر هغه طرحه چې اوکراین دې ته اړ کړي څو هغه سیمې وسپاري چې روسیې د دونباس په سیمه کې لانی ولې نه دي د اوکراین ولس په رد کړي. د سولې خبرې د امریکا په منځګړتوب په سویس کې روانې دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو ورځو کې دوه ځلې ویلي چې دا اوکراین او زیلنسکی دي چې باید د خبرو د بریا لپاره ګامونه واخلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاف وویل د دې پړاو د خبرو لومړی ورځ د جګړې د درولو په لور د معنا لرونکو پرمختګونو سبب شوې ده. هغه په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې دواړو لورو هوکړه کړې خپل مشران د خبرو له بهیر څخه خبر کړي او د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره هڅې جاري وساتي. د اوکراین د مرکزی پلاوی مشر او د ملي امنیت او دفاع شورا رئیس رستم عمروف هم وویل چې خبرې پر عملی مسایلو او د احتمالي حل لارو پر میکانیزمونو متمرکز وي او اوکراینی پلاوی له لوړو تمو پرته په خبرو کې ګډون کړی دی. روسی چارواکو په رسمي ډول د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو روسی رسنیو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د سې شنبې ورځې خبرو شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ او ډېرې ترنګلې وې. په واشنگټن کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا د ملي امنیت سلاکاران د څارونکو په توګه په خبرو کې حاضر وو. زیلینسکي د سې شنبې په ورځ په خپل روزنی پیغام کې ټینګار وکړ چې د اوکراین مرکچیان باید د روسیې د وروستیو هوایي بریدونو په اړه پوښتنې راپورته کړي، په ځانګړي ډول له امریکایي لوري څخه چې مخکې له دواړو خواوو غوښتي وو له بریدونو ډډه وکړي. د وویل اوکراین چمتو ری چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو باعزته تړون د ترلاسه کولو په هدف په چټکۍ سره حرکت وکړي او زیاتې کړه پښتنه دا چې روسان پر رښتیا څه غواړي. دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د روسیې بریدونه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو لا هم دوام لري. د اوکراین پوځ وویل روسیې د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د څه باندې 440 بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو د تور سمندرګي پر غاړه د اډیسی بندر او د هیواد په شمال کې په سومي شهر کې د ملکی وګړو د ټپې کېدو خبر ورکړی دی. همداراز د اوکراین د انرژي شرکت دونباس انرګو اعلان وکړ چې د دې شرکت درې کارکونکي د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې د دوی پر موټر شوی وو وشل شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د پرختي پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی ملاتړ په خوست شهر کې د لسکونو ځوانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون د شهر د واقع دوه لپاره هر شهر تر سره شو. د ازادي او مشال راډیو خبريال نجيب لالو خیل د خوست له شهر نور جزئیات راکوي.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر تر سره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلی شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا خاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلی کوونکو مؤسسې استازي عبدالرحمن هلال وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربیره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه چې یو برخې 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژې تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګه په دوو ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسب دانې دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شي نصب شي او تر څنګ ځوانانو همدارنګه سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې د ظرفیت لرلوونی ټریننګونه دي.
خوستی فعالان وایي کچېری خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزی پاړه خپل رسالت تر سره نکي، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالي د برخې د منسوبینو په حلو زلو دا خار پاک او زرغون نشي جوړېدلی. یو تنځوان فعال خیر الله حیران وویل
په خار کې چې اوسه ګم راکړه ورکړه کوم، هغه شیان چې استفاده کوم د خار په بیلابیلو برخو کې باید خود سرانه په مختلفو ځایونو کې گزار نه کم، ځکه د خار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کیږي او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ استاد هغه خاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ دولت ډېر مصارف پکې کوي د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
بخوا په خوست ښار کې د کافي کثافت دانۍ نشتون هم د دې لامل شوی و چې ځینو خلکو به کثافات بې ځایه غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تڼۍ او عبدالهادي وحدت وایي
اکثریت ځایونو کې کثافت دانۍ نشته ویلي، لا هغه کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي هغه زموږ وختنه ده چې په هغه مشخص ځای کې کثافت دانۍ کې وغورځوي.
زه خپل دا مسؤلیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم، چېرته کوم ځای خځله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړوند کثافت دانۍ ته واچوم.
د ښار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربېره ځایي خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د خوست ښار یو اوسیدونکی محمد عارف ویل
په دې برخه کې یوازې او یوازې خرولی مکلف نه ده چې ښار صفایي وکړي او پاکوالی رامنځته کړي، په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په ښار کې ژوند کوي، تګ راتګ کوي، دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خرولی سره همکاري وکړي.
یاد دی وی اشرونه په خوست کې د کړ یو قومونو رانی ودی بیا د بیلابی لوسی متر خارګوټو او د مرکزی خار تر پاکولو د دې سیمه د خلکو یو پخوانی دود دی چې اوس هم په یو ستو پیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکي د لارو او سړکونو د جوړولو، لونو او د شورو د نال کولو، ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو، د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لږو خلکو له وسه پورته وي ډله ییز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
په افغانستان کې ځینې له خیاله ځینې له شوقه موټر ساتي. په دې راپور کې بل خلکو واورو چې اړتیاوې یې څه دي او شوق یې څه دی.
کابل ښار او ډېرې موټرې، خو اړتیا ده که شوق. د کارتینو سیمې اوسیدونکي بهر چې کار ځای ته د تګ لپاره موټر کاروي وایي که اړتیا نه وه نو کلي به یې هم پکې نه وتاو کړي.
ولادي بیروبار ته چې ګورم او د تیلو د قیمتونو ته نو دا وارزم لګښتونه دی پکې جګرخونی هم کړمه نو د دې لپاره چې مجبوری ده کینه والا کې مکلی هم د موټر کې تا وکړي ولا خو سحر وختي راوځو نو د خار ترانسپورت سیستم هم سینه ده مجبورې منو.
ترې سیته وی چې په پلازمینه کې نفوس ډیر او د خري بسونو شمیر کم دی او لامل خلک مجبور دي چې له شخصي ترانسپورت استفاده وکړي. مخکې ملي بس شرکت مسولینو ازادي رادیو سره خبرو کې د خري بسونو د کمښت خبره منلې و. د لغمان ولایت اوسیدونکو اسلام الدین بیا وایي دوه ورونه چې په کور کې ورسره یو ځای اوسي کې او هم پلاری موټر لري خو دا هم تازه ځانته موټر اخیستی دی ځکه په خبره یې شوق یې ورسره دی.
ما خودی موټر اخیسته ده، دم چکر لپاره اخیسته ده، 2000 موټر ده، بس خدای دې مجبوری نه را ولی مچکرې مکرې پکې وو کله ننګرار کله یو ځای کله بل ځای بس ښه ساتم تیر ده الحمدلله.
یو شمیر موټر پلورونکي وایي کوم کسان چې شوق موټر اخلي ډېری ځوانان دي خو لویه برخه خلک د اړتیا او خپلو مجبوریتونو له مخې موټر اخلي. له دې ډلې په کابل کې د یو موټر پلورنسي مسول ویس احمد ازادي راډیو ته وویل
دا په 100% کې او 100% کې شوق اخلي، دا 80% ټول مجبوریت نه اخلي، شوق د پاره چې دا موټران دا اخلي دا ټول ځوانان دي ورور.
نو موړی زیاته وی چې ډیره هغه افغانان هم له شوق موټر اخلي چې په خبره یې له نورو هیوادونو اوږدمهاله رخصتي باندې راځي او بیا دا موټر بیرته پلوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حاجي زاید چې لسیزې د لویو او وړو موټرو خاوند او چلوونکی پاتې شوی بیا په دې نظر دی چې موټر هم شوق دی او هم اړتیا، خو د په خبره هم ډیری خلک یې د اړتیا له مخې استفاده کوي. نو موړی زیاتوي
زیات خلک د ضرورت په اساس باندې استعمالي، اما محدود خلک د سې د چاوي شوق کوي چې مثلا سربیدار وي بس یو ورور وي چې زم وای خپل تبي موټر ولرم بل وي زدا موټر فخوم کنه. خو زما خپل نظر دا دی چې موټر دی او ضرورت دی سړی خپل مشکلات په حل کې په دې تابند شپې د خانه کې مریض ولرې نو شاید رشکم پیدا نه کی ټیکسیم پیدا نه کی نو ترڅو هغه پس ته زی شاید مریض تلف شي نو دا یو ضرورت دی چې سړی وسوشي او د خپل ضرورت دی حل کوو د لپاره یو موټر ولري. بعضی خلک دا دی چې شوق لري اوس مونږه ونډین دی هغه درې موټر په یو کور کې لري، یاره یو درې ورونه دی، یاره یو ځانته یو دانه موټر په خپل تبه ودرم.
دا د ونې د چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د موټر درلودل تر ډېره اړتیا ګڼل کیږي ځکه د دغو سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې روغتیایي مرکزونه ترې لرې دي او د ترانسپورتي وسیلو د نشتون له امله له ستونزو سره مخ، ډېر ځله یې ناروغان له دې امله په تکلیف او یو شمېر روغتون ته د ناوخته رسولو له امله ان مړه شوي هم دي. خو په ښارونو کې بیا د موټرو له ډېرې ګڼه ګوڼې او ان له امله یې د هوا د ککړتیا راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې دا مهال څومره موټرې په ټول افغانستان کې ګرځي راګرځي د طالبان حکومت ترافیکو لوی ریاست د پلان او پالیسی مدیر عبدالودود خیرخه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکولو ډاډه وکړه. د دونه د چ په افغانستان کې موټرو مخ کې چې په راپور کې د مراکشو یو کسانو د خبرو پر بنسټ تر ډیره نن سبا اړتیا ده خلکو به اوږدې لارې ته حیواناتو په وسیله وهلې. روسه بیا رابداري کراچي او د اسونو ګاډي دود شوې. افغانستان ته لومړنی موټر په 1904 کال کې راغلی او دا موټر امیر حبیب الله خان ځان ته له پخواني برېټانوي هند څخه راوغوښت. روایتونه دا دي چې روسه بیا د نوموړي په دربار کې دوه موټرې وې چې د ده او د درباریانو د انتقال لپاره ترې استفاده کېده، خو زوی امان الله خان بیا ډېرې موټرې افغانستان ته وارد کړې.
په افغانستان کې موږ د موټرو په اړه راپور اورېده. زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوري او که چېرته د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د دعوت
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مکبول کی قدر منو کلری سکون کو زه پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس ما ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دی له سم لوستا خلل چې تاسو ټول قدر منو کلری سکون کو بارت روغ جوړ صحت مند او سری او د صحت چمې بون پټن قدر منو سکون کو مکله دین چې زستا ستنن مزینه ولوس پلکم د تاسو ټول خو زده کون کو سه هل لرم چې تاسو ټول په لغ خو ځنو سره د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتابچا کلمونه ولري تر سو کول سی تنن مزید لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې نظر سره ورکړي او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د چا تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي که تر مونږ خوښ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور پنځه ګرځو زموږ تاسو د نن ورځې نوي لوست سری تر لسم لوست دی یعنې زموږ تاسو د نن ورځې په تر لسم لوست کې درسي اهداف دي یعنی هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او پنړي کې د هغې اهمیت دویم د انرژي ټوبونه دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر مونږ غوښتل چې کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله یم د چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي هغه وګړي چې کوم کوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځوز موږ تاسو ته نوې په نوي لوست کې لمنې موضوع چې ده انرژي او پنړي کې د هغې د اهمیت اړوند ده لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو ورسته به د انرژي اهمیت پنړي کې وپیژنو د انرژي اهمیت په خپل پنړي کې څه دی او څه ته ویل کیږي لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو انرژي موږ ویل شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بدل کیږي یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویل شو چې د کار کول توان ته انرژي ویل کیږي یعنی هغه توان طاقت او موږ تاسو انرژي ویل شو کوم چې موږ تاسو یو کار سره رسولای شو باندې موږ ویل شو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي هغه ته چیرې انسان ووسیږي یا هم ماشین ووسیږي دواړه انرژي ته ضرورت لري وروسته د هغې انرژي په موږ سره کولی شي چې یو کار سرته ورسوي همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورسنیز اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچې سره ترې استفاده کیږي همدارنګه موږ تاسو ویل چې انرژي په حقیقت کې خوځښت قرزه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګرۍ صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچې سره سرته رسول کیږي یعنی موږ تاسو کچيري اڅو د کری سرته رسو لسی هم سرای کارونه سرته رسو ترانسپورت چی کارونه سرته رسو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرته رسو ټولنیس کارونه سرته رسو کلتوري کارونه سرته هر ډول فعالیت چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سرته رسو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موجه سره سرته رسول شو کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو د کار کولو توان ونلرو موږ تاسو نسو کولای چې خپل ورځنی فعالیت سرته ورسو نو موږ ویلای شو چې دغه انرژي که څه هم تاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړئ نو د بلی په لور څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخوا راهیسې څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستې دي د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستې دي چې دغه فعالیتونه کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو همدارنګه په منځنۍ پیړۍ کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د او وو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادیا او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب لپاره اشادو څخه وروسته صنایعو بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو. نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا وموندله چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چنان د دې درنو زده کوونکو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نیوکتو انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومنده چې د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړېدلو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي په خپله د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه چې د دغه په هکله به موږ او تاسو نور معلومات هم په راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. چې موږ تاسو انرژي وپېژندله، موږ تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره موږ تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي چې انسان خپل ورځنی ژوند د کارونو د اړتیاوو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیل انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېرې بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دي بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري، له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کېږي. همدارنګه هسته‌ای او حرارتي انرژي هم شته چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په حقله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق ستوي کېږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د سش څخه لاسته راوړل کېږي. برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي چې د اوبو، باد، لمریز، هستي او حرارتي برېښنا نو کچیر موږ او تاسو واخلو له هر یوې په حق یې موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولای شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدېږي او د دغه برېښنا یې هم برق چې دي زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجودې دي چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولې دي هغه دا دي. لومړنی چې دي په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي. که چېرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسېږي او دایمي وسیږي جاری وسیږي نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم د سیندونو په تګلوري کې د پرزړوالي شتونوالی دی. دویم د سیندونو په تګلوري کې د لوړو برخو شتوالی دی، یعنی د سیندونو دغه کوم تګلوري یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې وسیږي په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دی کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ او ستاسو ورځنی ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پیژنو چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دی په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندې لاره ده چې بادي توربینونه له هغو ته ورته نور وسایلونه چې دی ډیر اندازه ډیر کار ورکوي او د اروپا دوه پر درېیمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولی شو چې د باد له انرژي څخه ده، او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوو کول مریز انرژي یا هم د لمر انرژي مرتاسو بلو چې په انګلیش کې مرتاسو سولر انرژي ورته وایي، چې دا یو عام اصطلاح ده. او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده پخپله د لمر وړانګې دي چې تودوخې په بڼه باندې ځمکې کورې ته رارسیږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کېږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېده دایسي د دې سرچینې زیرمه کیږي، او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي، او له بلې خوا څخه لمریز سولرونه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده. ځکه کله کوم مخکې چې لمر واوسېږي، یعنی دغه کوم شمسي یعنی چې دي مراد تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنی د شمسي چې ده په خوا دغه کومه بیټرۍ چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه مراد تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو بله چې ده په خپله هستهیي برېښنا ده. هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي. او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنی هستهیي وړانګو څخه دی چې دغه هستهیي وړانګې ازیدېدل دي چې دغه خطر رامنځته کوي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا، اوبه او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کېږي یا هم سبب یې ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سپزېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هسته انرژي سون توکي د ډبرو، سکارو، نفتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري، او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتمي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالات لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتمي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نفتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی. او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکرو دی چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندله، او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او درېیم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زه برښنا غفاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس پم عدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستم هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ او جوړو صحت مند او سری او د صحت چم وبم پتنوی درنو سکون کو داسې مرسته سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستم نه هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو به د تیر ورځې لستون ل خپل زرن سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړی او سری او یو سم معلومات مو ترلاسه کړم قدر مونه سکون کو از مرسته سودن ورځی در لسم دوست درسی موضوعګان یې هم درسی اهداف چې نن ورځ به مرسته سپولست کول ولو عبارت دی له لمړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه په هیږي دویم بودایي او هندویز دینونو او پیژندل دریم د نړۍ مهمې ژبې او څلورم عربي ژبه دا هغه څلور مهمې موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سپولست کول ولو او په حق لبه په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو نو تاسو ټول قدر مونه سکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله ما هله د چند لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو سم ماتر لا سکری روز کن کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې را ګرځوس مړ استاد د نن ورځې د نوی لوس په لمرنی موضوع چې د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق د نن ورځ مو مړه تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو و پیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاس ته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هیوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي خوشو سکون کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیې معنا ورکوي نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تازو او یا هم د لاوتان پورې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې ده د کنفوسیوس اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د کوم عملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دی دغه د تاتویزم دین کسان چې دي درنو زده کوونکو په خپل په یو سل پنځه شپېته میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د خاقان په واسطه سره شوي دي چې د هغه په نوم یې مبعاد جوړ کړی دی نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړی نه بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو نو په شپږ سوه اتلسم میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو همدارنګه قدرمنو زده کوونکو د شینتویزم دین په خپله شینتویزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمېر کسان چې دي دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې سته حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمېري دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسي نو باید موږ او تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیم کې چې دي زیات شمیر د شینتویزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتویزم دین چې دي د جاپانیانو ډیر پخوانی دین دی چې ورسته یې د کنفوسیوس او بودایي دینونو تر اغیزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب اناناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل بس هم دروست په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په حق ده موږ تاسو باندې نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او هم چې نه هندویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل خوشو زده کوونکو د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه پنځه پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شهزاده و چې دیش کال عمر یې درلودی په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړله او د ګوتاما لقب ورته ورکول شو لکه څنګه چې دغه شخص پوهی او حقیقت ته رسیدلی و نو د بودا عقل او فلسفه په نامه سره ونومول سو او دغه د فلسفه نوم ورته ورکول سو نو موږ ویل سو بودا کلمه چې د خپل د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی د باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات شهوات او غضب و پیشینه او حق کنټرول کی یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تحملات تعمیلات لري، شهوت لري او همدارنګه غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړ شوی و، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین له سترو فرقو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه قدر مونږ زده کوونکو بله برخه چې د زموږ استاد نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی، نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندوستان کې د 1500 قمري میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی د دغه دین پیروان دي. لکه څرنګه چې نوم هندوستان دی، نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دي د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنسوح دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکی دی. هغوی په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي، نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته ان دا چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیدې لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زده کوونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پر رعایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږي او هوسا ژوند خاوندان بسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره، او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی، او بل شیوا دی، شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره راځي چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا کتاب په خپل له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړله. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته یې په کتاب کې یو سر شپږشمې صفحه کې یو چوکاټ درکړی دی د اضافي معلوماتو په توګه. سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړی دی، د هیوادونو تر څنګ یې هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه درکړی دی چې د هر هیواد سره یې د هغه د فیصدي شمېر درکړی دی چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغو له جملو څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده، چې په اندونیزیا کې 3.4 سلور پیسه ده کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي، او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي، بنګلدیش کې بیا 2.4% دي، او همدارنګه د دې تر څنګ په بنګلدیش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو ته په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په هکله او د هیوادونو د پیلویانو په حق معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپېژنو، د نړۍ مهمې ژبو په هکله به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لومړی موږ تاسو ژبه پېژنو چې ژبه څه ته ویل کېږي. ژبه په خپله د پوهولو او راپوهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو د ژبې په وسیله سره. یا هم موږ ویل شو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبېدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ درمن او ګلاري زده کوونکو ژبه پخپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریښې لري نو د ژبو کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل سوي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پخپله د اندوا اروپایي ژبې دي چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک او همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوې ده. په بله بې برخه کې پخپله نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه پخپله دوې ژبې پکې شاملې دي چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دي د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده پخپله همی او سامی ژبې دي چې سامی ژبه پخپله د عربستان په ټاپه وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزریه، مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کېږي چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه همی ژبه ده په حبشه او الجزریه یا هم نایجر او سنګال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبې دي چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیره بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولای شو یو د بل سره خپل افهام مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویلی سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبه په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده عربي ژبه باندې خبرې کوي. 10 هېوادونه یې په افریقا او 12 هېوادونه یې په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړئ. دوم بودایي دین تشریح کړئ. دریم ژبه تعریف کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره مان
لو رزه تختم چلا شور ډګستا بند دا ای های ستا بند دا شپه تپنا وړ ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا بند دا ای های ستا بند دا شپه تپنا وړ ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوی په دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوی په دغه دخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې ده زړه درزا غوندې ده شپې ته پنا وړم شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې ده لو رزه تختم چلا شور دکستا بند دا آئے حیستا بند دا شپی تپا ناولا ماش پا چوپا اللہ چوپا دا زمان بند دا